سلامونه د افغانستان په وخت 9 بجو شی وسه احمد زم تاسو ازادي رادیو ورې مکه تر دې چې د خبرونو مطالبه تل خبرونه په بریټانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانا یا په خني ټوئیټر کې لیکلي چې د بریټانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې وخت کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20 نیټه په رسمي ډول وټړل شي. تر دې مخکې په بریټانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي ازادي راډیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په بریټانیا کې د افغانستان سفارت سمو د مخ کې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنۍ چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطل وبلل. سرچینی ازادي رادیو ته زیاته کړې چې د بریټانیا د بارنۍ چارو وزارت ویلي د سفارت چارې به د طالبان استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. د سرچینی په وینا د وزارت د افغانستان سفارت کارکونکو ته نوی ورځ وخت ورکړ چې له بریټانیا ووزي او په دغه وخت کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلې و. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی ویلی چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی د خبر د یکشمې په ورځ د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس ټویټر کې وکړه. هغه مسعود یو افغان وطن پال بلل او زیاته کړې ده چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې 23مه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه کې بوخت و د تخار ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنو جنګلوي لخوا چې زنونې خبریالان معرفي کړي وو ووژل شو. نن د سپتمبر اتمه د سوات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عناوینو نمانځل کیږي. سکال د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم او سولې لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت بې برخې کړلای شوې دي. د راپور له مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې تاسو لن خلک له سواد نه لري پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې ښځې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سره محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا په خني ټویټر په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دریو ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د سرې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو 9 درې ویلې او دوه یې په درې او دوه نور هغې په څلور کلونو باندې هم محکوم کړي دي. له کوره په تیښته تورونو ښځو څخه هم یوې ته 9 دوری او یو کاربان سزا ورکړ شوې ده او دوه نورې په 9 درو او څلور میاشتنی بند محکومې کړې دي. د فرانسې ادارو پولیسو کې وا ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژلو لپاره د ایران پر دسیسو کې د ګډون په تور نیول دي. فرانس پریس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې د دوه تنه چې نارینه عبدالکریم اس نومیږي او 34 کلن دی، خو ځای صبرینا بی او 33 کلن ده، د ساکال د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې درې د جوړي غوښتل چې په جرمني او فرانس که سو یو دانو وجنی او د می په میش کې د پاریس په محکمه کې رسمن تورن شو. ته دغه دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځم می پوراس میډیا پر فرانسوي وپاڼې کې خبر کړه او د دې وپاڼې د معلوماتو لمخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او د لوبل ډګر بیا د فوتسال افغانستان له پاراګوای سره لوبه مساوي کړه. د افغانستان او پاراګوای د فوتسال ملي لوبډله د نړیوال جام په تبرناتی سیالي کې لوبه 2-2 مساوي کړه. یادې سالي چې نن یکشنبه د سپتمبر 4 نیټه د ازبکستان په قربتو پیل شوې وه، د لوبي تر پای دوه لوبډلو 2-2 ګولونه وهل. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په نننۍ ورځ مطالبه کې به واوري چې په بریتانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي.
جمعې په ورځ سفیر ورغوښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل شي.
د طالبانو حکومت ته د یو شمېر ورزشکارانو غوښتنې
کې هم کوم ورزش کوو چې نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتک سره په خځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې.
ټاکل شوی د رواني سپتمبر میاشتې تر پای په برېټانیا کې د افغانستان سفارت ته وتړل شي. د خبره یات سفارت پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې کړی ده. تر دې مخکې په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکو د قونسلي چار مسول ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل چې د سپتمبر په 20 نیټه د افغانستان سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کې وروسته به آن په برېټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په برېټانیا کې شمیر افغان کډوال اندیښمن کړی دي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په برېټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په برېټانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د رواني سپتمبر میاشتې په 20 نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې پورز سفیر ورغوښته وزلمه رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای دا چې باید د سفارت وتړل شي. اوس ټول کله اخره کې چې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپارل دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک مشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک مشن څه باندې سوی غسر قونسلین باندې شي پوشان باندې چې سفارت مور لا کیږي په نوې سیستم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یوه اعتراضی د وزارت خارجه بوې لغه څه شایان سي تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پولیس د دغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برېټانیا مشت افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناه اخلي په برېټانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولېږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیل لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر سوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوي دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ په افغانستان کې زده کړې ځینې محرومې خزي وایي چې د سواد نه لرلو لامل یې ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي. خو ځینې لوستې په زده کړو سنبالې بیا وایي د سواد له برکته ښه پرمختګ کړی دی. له دې سره شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوې دي وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دروازو پرانستل یې ارمان دی. نور حال په دې راپور کې
سواد چې نه یې زغونډ استونزه دا ورپی سوادین لوی مشکلات به خښتانه.
د کابل خر اوسیدونکو ګلدسته چې د دریو ماشومان مور ده وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت لامل یې خوانځای ونل وست او د سواد لنیمته پاتیسو. د ازادي رادیو ته وویل دا چې نالوست ده لستون زړک ځوان تیروي
څو ځای حياتي وکنه د متروګه څو دا چني سي قدم ده د کې حياتي راته ملا شو چې زړه ما ویلې ته خط نه دستا ویننی والا ما نو د سيتي رستون سي په شفاخانه کې په غو کې چې د کوم وتاخته لاله شه څو هم لمبر وتاخته لاله شه بس صبر او رز میزو سي خپل ته بولې تم له سرګردانه شو چې ما خو خط نه وز د ما د لمبر نشو پیدا کولای د ما غو تاق ګرته ګرځي تم یو نه پښتنه او قبل نه پښتنه او قبل نه پښتنه او کوم نو رز می تیر کړله.
خو ځینې لوستې خزي وایي ل خپل ژوند خوشاله دي او د زده کړو له برکته په ټولنه کې موثره لوبولایسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو محبوبه همنوا وای د سواد لرلو له برکته یو کړی سول چې یو سوداګری شرکت جوړ او له نورو خزو سره هم مرسته وکړي.
په همدې سواد او فکر چې می درلود و می کړی شول د ژوند لوړ او تا ورسېګم او نن په ځان پسې اوسم لزان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم. حمزه له بدمنغۍ او غریبۍ وتم او هم می سو نورې خزې لزان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول می د زده کړو له برکته و چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو پښتني ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دي د دوی پر مخ پرانیستل سي ترڅو په خبره یې خپل هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بي اوسیدونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې.
دغه د انجینری پوهنځي د شپږم سیمستر کې د څخه د طالبانو پر اتک سره پاتې شوې. په ژوند کې ډېر ستونزې سره مخ يم. زده کړې مې اتخه په نیمایي کې پاتې شوې دي. سخت ورته خفه يم. خو خزه تعلیم وکړې نو د ټولو کورنۍ ور ځان سره تعلیم یافته کوي. بچي او راتلونکي نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او خواني سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي و چې طالبانو له زده کړو د یو اشاریه څلور میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوه لسیزو لاسترولنې لمنځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان هم ښځې او هم نارینه د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورني بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري نارینه او ښځینه د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمیر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په اتمه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوی او له 1980 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
azadiradio.com
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د ماتیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتې وکړي. دوی د طالبان دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي، وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینه څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی اعظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ هم کوم ورزش کوو، نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتاک سره په خځو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلې. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وو ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کیا چی وایي هله لرله چې د افغانستان په استازولۍ با نړیوالو میدانونو کې لوبيږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هله ترې وتروړلې.
مدته 10 سال میشه ودرو په ورزش اوردم، په 7 سال از عضویت
لس کله کېږي چې ورزش ته مې مخه کړې او وکړه کېږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یو، خو لکه د مرغه د طالبانو پر اتاک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی خزو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویلې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم وو، وختونه هم بیل وو، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمد الله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به د کابل ښار په ځینو سیمو کې د میرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې دغه چارې په بشپړېدو میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کابله ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته پر اوکراین د روسي د وای بریدونو د ورستۍ څپې په لړ کې د تیرې شپې په بریدونو کې شمیر ولسی اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وختده. پاینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې دننه د روسي د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي رادیو خبری څانګې راپور جزئیات فرشته صاحب ورکوي.
تیر شپه د اوکراین پر بیلا بیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړی چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه نا وخت په یو ویډیو کې وویل چې تیروني روسي ځواکونو پر اوکراین باندې ل 800 څخه زیات ټانک ز توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او ل شپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتل دي. هغه وویل دا تر هیواز په یو لار په ډاډمنه توګه بندیدلای شي او هغه دا چې د روسیې پر پوزي هوایی ډګرونو د هغوی پر پوزي اډو او د روسی ترهګری پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې د سپتمبر د 8 او 10 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوی توغندي او درویشت ایرانی سخت شهید ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوی دی بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د هوایی دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځای چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن انجلۍ او یوه اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لک تر لګه یو کس د دونیسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لک تر لګه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوی دی. د کیف پوزی ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کندوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والی ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایی دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایی هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپل واکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون د جوړدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا لمړی مرسل مولوي عبدالکبیر کړی تیر ورځ لمړی ناسه کړی ده. په دې ناسه کې په افغانستان کې د نشي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې. د شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي. وایي چې تر اوسه سره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمیر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدي دا ورکوي چې د دیقانانی د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړي شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي، خو به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به د وخت کې وشي تر تخم وخت تیر دی کې ورکي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپل لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوی او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران هم د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمن اقدامات دي. مولوی کبیر دا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونتوانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 2000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د کوناړه مرکز اسدآباد اړوند د کرهالې او ورسره د تړلو کلیو اوسیدونکو وای باران او سیلابونه عمومي ویاله ویجاړ کړې ده. په وینا اوس شولې جوار او نور کښتونه د اوبو نشټوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوی وای ولسونه د دې نږدې 4 کیلومتره ویالې د پاکولو او ترمیم واسطه لري، نو حکومت او مرستندوی ټولنې د ورسره په دغه مهم کار کې مرسته وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجری بزمکه په دې باندې خړوبېږي، د فیرونی نه شروع کیږي او ختمې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. سمو د مخ کې بارانونه او سیلابونه راوتلي، پل او پلچکونه هر څه د بینه وړي دي. لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکو جان آغا قاضی خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو کو د ستونزو پاړی ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د کیرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او لرسوبي مواد یې ډکه کړي چې ترمیم او صفایي د دوی لوساوته لیده. حاجی باور خان قاضی خیل:
پتیرو سیلابونو کې زمنګ د کیرالی د ولس واله چې دا تخریب شوې ده. ولې چې بارانونه ډیر زیات او ډیر خوش طوفان راغلی او د واله چې دنو خورونه راوتلی او ډیر زیات خراب شوې ده. د ولس ته چې ټول غریب ولس ته د دوی په توان نه کیږي. نو زمنګ د ټولو مسردوی ادارو څخه هیله ده چې زمنګ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمنګ دغه کار په مخه ویسي.
د کیرهالی اوسیدونکو مولوی محمد یونس انیس راته ویل څو ځلې د ولس او خاروالې په ګډه همکاري یا د ویله پاکه کړه او ویجاړ شوی زینوی ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر شل کلن جمهوریت کې د کیرهالی ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپلو منځو کې هیف و میل کړي.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړی او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلا او شوکې پکې وکړې، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله شاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکو، موټر هغې ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړې وه، موږ مصرف ورکړ، بیا چې راوتړله دې بل ورځني بارانه کې بیا ویاله خرابه شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه دي، ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. د دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشي چې را پاندونه او تندر غورځيږي او کم ځایونو کې چې تر خړونه را رخيږي چې غزاینه سرپټ کینو.
هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د اړوندو ادارو مسولینو سره د خلکو یا د ستونزې شریک کړو او تری جواب تر لاسه کړو، خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.